په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکمه سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر، د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګله دیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کشان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکي خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلي وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي وو. همدارنګ لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، شهیدان شوي وو په سیلابو کې. او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستن شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي یې ښځې وې. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 30% ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له 3 نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو د پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څانګې خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بند یانې دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړی دي.
وروستۍ سلابونو زمونږ کروندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټول کروندې له منځه تللې.
له یو کلن ځان وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکېلې ژرندې له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورترغاړه دي.
لنون وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه باسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خپرونه کې راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیځ ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 30 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه ورسول، او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومره خیم نورو کروندان چې دي بېخي وضع خراب دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او لدې کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوري سیالي شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږکال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو تر څنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږکال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تیرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی یې مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونسوي. د سږکال سیالیو پایلو به د اګست په 15مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورځو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینه په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیونی شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچنې مظاهرې د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 1.5% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وي چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورترغړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلی راپور لرو. حال زموږ همکار درته درکې.
اول چې دی تخم شیندی بیا ورسته چې دی لالون کوي، لالون ورسته بیا پټي وبو کوي، بیا واخ واسي، بیا لو کوي، لو نه ورسته چې دی هغه ژوند دی کوي. اما هغه کم چې تخم حاصلېږي هغه ژوند دی ته وړي.
دا د 25 کلنې شازی غږ دی چې د خپل ورځنی او شاقه کارونو پاړی راته خبرې کولې. نورستاني خزی اونجونی وای ټول عمر د پټي او پوکر کلا د کښتونو په خړو بولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانی تړلې وی او له آرام به برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته ویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنۍ ولارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې کله مریض شي د نورستان چې دی کوتر کونه په لاره کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته تللو ته ضرورت پیدا نه شي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي، خو ټولې هڅې وروسته لهغه په بوله هوشو چې خونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د پاره ته، یو ګروپ د کول کلی دفاع د پاره، او دریم ګروپ به د ازوقي د پاره د خار د پاره وګرځیده چې یو خار پیدا کی او وخت پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی او هغه یو ازوقه شي. د جغرافي هم د څه وچې په غیر د دین نه کېدل.
نورستاني جونی وای غوختلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځي او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځي پوری ډیر هلی تړلې وي او په ډیر خوخي به درسونه ویل.
دا سمچ ویلې چې ډېر خوشاله وم چې وختل مې ډاکټر شم او د نورستان خلکو ته خدمت وکړم. مکتبونه چې بل شي زه ډېره خفه یم، ځکه چې زما کله پوره نه شي. اوس ډېره خفه یم ځکه چې اسلامي عمارت ویلې چې د افغانستان پورې تاسې موږ ته لږ پاتې کېږي، دا مکتبونه کله شروع کېږي.
د پارون یو تن اوسېدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي درې لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د د پوینا ک طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو بندیزونه نه وی لګولې، اوس به دوه لونو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې لشپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته راغلی، تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com، هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وي دوی سره څل درې زره څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرون کې خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو دا چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورون کې هم وایي کاروبار یې خدای او لری زیونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو وایوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جری بزمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مې په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوی دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړي او زرګونه فارمونه جوړ سوی، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ته ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وای دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیرا جولسوالی کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یو معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډیر ژر به په هلمند کې پر 15 جری به ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. او په مجموع کې غټ او کوچنی فارمونه چې دي هغه موږ د درو زرو په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنی په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوي دي او د دې زموږ تاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سشکال 1500 نوی فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ سوی دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه سوی دي. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دوی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر مناوریدون کو راپورونه مول ازادي راديو نو اوريدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راديو ته د ازادي راديو ثبت کون کی ماشين او واتس اپ لارې خپل پیغامونه راولېږي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راديو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن مایو به دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا د 200 میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظام د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه دروسه مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسی مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سند دی راغلی لور سره بانګ ته غم دغه سره توای بس دغه زما ژغ تر لور چارواکو پر ورسوي. دغه مش مشکل حال کې مش ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بي خولې دی بي خمه کې دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننه خو
السلام علیکم. پټری بخانی سره وروره. زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاته کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د غاسنات پلاس لرم. زما خپل رور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زمانه د اسناد تر اوسه پوری پټکړی وروره. اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب يم، بې وسه يم، بیچاره يم، نادار يم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 1000 روپو کار وکم 1000 روپۍ مانه په 1000 روپو کې اغوي واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم. زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه سو کوم وروره. زه ډیر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستی پوښ پراغي ډالر کې و ما ته وسی سره کوي. دا و میاشتې وشوي مخکې سنویل. اوس دا و میاشتې کېږي چې چا می شیطانت کړی دی. مانه پیسې وړي وروره سخی ګول کارخانه کې زکار کوم وروره دمر ماش هم نه زما غږ تر چارواکو پورې ورسوي وروره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې باز مونږ همکار صالح محمد صالح له خپل میلمنو سره 15 دقیقې باز درته وړاندې کی خو تر هغه در وړاندې خبرونه بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړی او له هیواد وته لیدا دا وروسته ترخه چې په پرونیو مرګونو ظاهرو کې لک تر لګه نوی کسان وژل شو د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په مانای هم يرغل وروړی وو د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې دي مظاهره چانو پروند د شیخ حسینه استعفا غوښته خو هغه غواخ کړی وو چې د تاوتریخوالو عاملین وځپل شي په زابل کې سیلابونو لاس کسان ورکړی دي دا خبره په زابل کې د طالبانو امنی قومندانې ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی و جوهر ویلی چې امنیتي ځواکونو لسکونه کسان ژغورل دي او په وروستیو دوه میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ شوبل اړولې ده د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري ویلي 13 اونۍ له پاکستانه د راستنو شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 23مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپغاړه وه ایرانی چارواکی د یوې افغان میرمنې د استلو له پریکړې منصرف شوې دي کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه له ایرانه د استل کېدو له خطر سره مخامخ وه ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یو کم ته یې وړې وه د ازادۍ راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده
15 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
وخت کې کړی
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو نن پر دې خبري کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي تورخم دروازه 13/4 شنبه نه وخت د هغه څه لکبل و تړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنمحال اسناد نه لرل شول سی وی دي لدې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سی وی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سی وی او د کار افغان سوداګرو ګرو باغلرونکو چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې لمخې هغه موټر چلوونکو چې پورتورخم او نورو دروازو تګراتا کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنمحاله اسناد ولري چې مودای د شپږو میاشتو لپاره وي د پاکستان حکومت د جولای 1.5 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دتونه دلی د غاسنات پر وخت تر لاسه کړي دینو موټر چلوونکو لمخ کې د غاسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي دینو د اسناد اخیستي او دین نور به تر لاسه کوي څو لاري چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تاګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تاګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیر جون میاشت کې لاري چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لاري چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوې نه ده. شکایتونه کېږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بله پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي، چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، بغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د له سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنیږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې کله پاکستان له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې دغه تلونکو لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزای. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه نیکې لري تاسو ته او تاسو تاریخ تاسو همکاران ته ټول اور جون کے اڑان میں کہوں دس تن دیکھو پاکستان اخوانہ سے موقعی ڈول کال کی دفعہ دو دفعہ خام خواہ مکھ ترازی پیو بانا نہ پیو بانا افغانستان دے تازہ میوے اور سبزی جاتو پہ مکھ کے ڈالارا تڑ کی گی اور دیر یا جانونا افغان سوداگر اوڑی بالخصوص پردیش دغه کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي او که ویزه عمر کې نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزه اخلي. ډېر مشکلاتو او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول منگا افغان تو سبزی ہو تازہ میوے تھا چھپسن منگ دے زردالو سیزن ہو تازہ میوا اور سبزی اور بادرنگ ہو اور رمیان ہو اور دیڑے جی اندر آ رہا سول بولے چاوا موسم ڈیٹ گرم دے تو خم بے بے ڈیر ہر جانا تو خم گرمی لاری چور ادھر دلے اور یہ تو چاہتا لاڑ لاکھ پل کرائی گیا نہیں منڈ پڑے اور گم کشتم دے پاکستان دے زیاد تھا تقریباً پہ یو ٹن بانے زردالو بانے نو نظر او سلور سو کالدار کشتمو آگے تقریباً پیتر زر پوتا ہو رہا سو احمدہ سے وہ بادرنگ ہو پورمیان ہو پارس بانے کشتم سلور چند پنج چند اچھت کو محکم لارے چیز منگ کو تور خام کی سارے بے افغان سودا گرو اور آگے کل پری خود لین آگا خپل مسیر پہ چور سے دلے التا دئی مغیلات یا بے کرا کڑی تو چا مال جب دیکھ میں چلے ان آگاہ کرام ہو نکڑا اور بعض خوش بخت سڑے آگا وہ چورا دلار خرچہ کشتم پیسے اور کرائی اکڑا اللہ نو دفاع سن سے کال کیا دفعہ دو دفعہ دے پاکستان دلوری اور منگا افغان سودا گرو بانے اور پیچھے گی اور منگا تیز یا نہ رسائی اور جیگ والے دے کشتم سارا اور بیخی منگا جان من شیوے سو او چے لارم خوش شوی دا دلتا منگا تقریبا پو یو لارے اور کوٹی لارے شپٹے لارے کے تیا زرا ویا زرا کالدار من کرئی او زیات دا او پدی چرو لارے کمی دی ا کم اسنا چ دی تی واڑی او اغل لارے ڈیر کم ملاوی گی او اغل ری وران ڈیر کم دینو نو پدی بانے اس منگا تا دل تگڑ جان رتی گی
ڈیر مننا
امید چ دوڑ ملکونو
بله مننه. بیا هم تاسو ترزو فرهاد شینواری ته ورزو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل لگا څنګه چې هغه مخته صورتحال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوختل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسه تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تور هم باندې تګ را تګ بند شي، نو پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رئی ساری. اوس لکه مونږ ګورو په خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه گاڑی ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغې کې هر قسم سامانونه می، یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه ځي راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم ځي راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي چې هغه لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 40 کروڑ روپو مایی، یعنی تازه مایی مونږ را چولی دی، دې ته بیا فریج لګولي، اے سی لګولي، او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ. او دا اول د چین نه پاکستان له راځي، بیا پاکستان نه افغانستان، او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، دا دغه د ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوی و چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر په دې لار باندې تګ را تګ نشئ کړی. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، د ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوی، او د هغه گاډي صرف ریسار کړل شوی چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
ډیره مننه فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی. ځینې لاري چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولي دي، پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي. افغانستان میوه تباہ کړه، بیګاره بیرته ولاړه ده، افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
سلامونه اونې کې تاسو ته او درنو مېرمنو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، دا پاکستان چې دومره ګاونډی ده، د اوس نه نه د ډیر کلونو رئیس یې همدغسې یو خراب ګاونډی غوندې افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه ده د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بزګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر ورسي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو هر کله پاکستان همدا کار کړی د خپل دروازې تللې ده او دا هم هېر نه شي چې میلمه بوایه چې دواله خواته ضرر رسیږي که اخوان هم سامان دازي افغانستان سوداګر ده اکثرا هغوی ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده او جدي خوان هم ځي بیا هم ضرر افغانستان ته ده پاکستان ډېرې لویې لوبه کوي موږ سره خو متاسفانه چې قبلا دا د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روښانه پالیسي نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پېژندل شوی ده او دوی طالبان هم نشي کوی چې د بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه هم او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسي جوړ کړي یا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی هم هملته ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو د نمق یا حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي یا طالبان وکولی شي چې
د ډېره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن سوي دي
دا زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې زموږ غاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هر تما زګر ونه درېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې به وته غاډي سار غاډي ورار شي درسه پوري د سکینر خراب دی دوره بجو پوری تورخم کې دوره بجو نشه دا شرکت تو کېلته و بج یو نیمه بجل ته پاکستان چوټي راځي په غیر اورس چې د تاسنا دور کې د چستاوبات ته جدي باندې سار کیږي ا د سار منډي ته چلال شي مکمل ټول ځان دی دوه غاډي زردالو زما خپل دی د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږي دي شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاډي به تاسنا دور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ کرو سپری خنه دي ټول تاجران ډیر په پمنه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونې واوریده خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطحه دغه ستونزې د چارواکو سره شریک کړي
ډیر مننه مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه او طاقت تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاقت او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګر په مخ دي ستونزې کشتم ستونزې چې هغه د کشتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده یو 20 یا 200 نه چې به بیا اندازې خپل کشتم اوچت کړي ده او موږ ته ډیره غټه ستونزه ده موږ دا مشکل بار بار خپل مشران لم ویلي دي او د تاغ په ځی طریقې نه
او د پاکستان چارواکو غوغو تم دا مشکل ټوله چدلې ده. دا خو څه پټه خبر نه ده، دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټه ودرېږي ټول نړۍ ته خبرېږي، په ګینټه کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبرېږي. متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غټ ضرر موږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترین شی په ټول نړۍ کې او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وي، ولې چې موږ صرف همدغه پاکستان مارکیټ لرو، بده ته مارکیټ نه لرو. نو هغه پاکستان همدغه کله په یو بانه کله بل بانه او بس موږ مالونه ایسار شي او اوس خوله بیخي بې اندازې هغه کوم کشتمې اټیکس چې دی لګولی ده موږ مالونه چې اوس بس ځي ایله نونه کېږي چې ما ډرایور او دادی محصول دی ګمرکی پوره کی نور باوالاو ته نه پاتې کیږي.
ډیر مننه د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصل ازادي رادیو. ځینی موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ را تاګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ډی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي د سی او چې وی نیمه می شوش ول چې ما جمع کړي دی تر اوسه پورې لاندې راوته بس وختنه مو دغه دی پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنوارې تاسو چې هلته خبریالي کوي د ټي ا ډي اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟ د فرهاد شنواری ټلیفوني تماس را سره پرې دی. د چارو شنون کې نثار احمد شیرزي تاسو ترزو لکه مخکې چې موټر چلوونکو شکایت وکړ چې د ټي ا ډي اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي، دا هم جدي ستونزه ده. بیرته فرهاد شنواری ته ورزو ټلیفوني رخصت دی. شنواری سره مخکې مو تماس پرې سو پښتنه دا و چې ځینو موټر چلوونکو شکایت کړی دی چې د ټي ا ډي اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي، دغه شکایتونه تر تاسو رسیدلي؟
بالکل، ځنې د کی دوه قسمه خبره ده. یو خدا وا چې ځنې ډرایورانو ته مشکل پېښ شوی کا وی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دا اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد اخلي. خو ځنه ډرایوران بیا په کې موږ کتل چې زیاتره په کې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي او وی داسې فکر کا چې بیا با داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده و نه اخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي. نو مودا دوی ته خډیره ورکړل شي خو دوی په کې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار سبزینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تله وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې په دې کې د ټرانزټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې دي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغې طرف نه هم مطلب لزګونه گاڑی پاکستان ته راغلی او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا. ځکه زه دوه ځل خپل تلوم ما وکتل او ک چرته ټرافیکي ستونزه را مخې ته شي یو هغه وجه کې دی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي یا بیروبار زیاتی یا د کسٹم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس ندی نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړې شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تک کې د ستونزو له ایجاد سره لته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی هغه چې په وخت باندې را ونه رسی نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي. چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسی هلته کیم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي ته ورزو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. کدړه تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
وګوره، ما مخکې هم دا خبره وکړه، پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتی لوب هم کلی ده، هم تجارت افغانستان سره به مغه سیاسی او استخباراتی لوب کوي. په تجارت کې هم، په هر کار کې هم، په حتی په کډوال چې اوسیږي هلته کډوالو سره دوی سیاسی او استخباراتی لوب کوي. بس فشار اچي افغانستان باندې، او مشکل هم دا ده چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او داسې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري، یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودله. د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي کې لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایم حکومت رانشي او یو ډیپلوماسي درګاه چې افغانستان کې ده، ډیپلوماسي او اقتصاد بخش کې افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي. او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړې ده، مخکې هم بیا هم به کوي، او څوک نشته چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ، داته یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې، د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک بې سواده ډریوران، دا د بې سوادي او سواد خبره نه ده. هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده، دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران نه، د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره. او بیا هم وګورئ، د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي، بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم د هغوی هم ډریوران بې سوادان ده، نو ولې هغوی ته اسناد میلاویږي؟ چې افغانستان ډریور ته وایي چې بې سواد ده، او بې سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی دخل کړی ده. هر څه باندې دوی په سیاست کې، او سیاست د سیاست سربېره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپل قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. مونږ ولیدله،
بله،
په دغه څلور نیم دهه کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډېره مننه. محمد یمین حمیدی، تاسو تر زو که چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بالاخره هغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي یا څه رانیسي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ما تجارانو د میوه او سبزي نظر دا ده، که چیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي، اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره وو، هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی وو په افغانستان کې. مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کیږي چې ورو دا کاغذ دی ډېر زر توضیح کې ډریوران ته، یا کدي ویزه مشکلی نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزه ورشي، پاسپورټونه باندې ډریور ته د مغه تورخم کې ویزه ورکول شي. او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزی او میوه خود سه وشیده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه ته خپل کرام خرچم نه پوهېږي. نو ویلم د پاکستان حکومت نه او طالبان نو دا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي. نو خصوصا دا کوم ټکسونه چې وسازره د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دی پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې د پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي سره دا ټکسونه بيخي سرمابین کې سره پنځه پاخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم ماپ کا منګه ماپ او مونږ دی خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي او د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیر ورانه تم هم چنان چې دا کاغذ ډیر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس پنځه لس ورځو کې دا کاغذ ډیر ور لا سره نه شي کا بازار سیا اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید ډیر پیسې دی وغواړي او
کله چې
بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډیر لګیږي نو
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو ورید د ملمنو څخه مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته.